نړیوال پروګرام ویلي چې د دې جګړې په لومړیو کې ترې یوې وقفې وروسته د دوی درې کارکوونکي ووژل شول چې د کابل دوی په سودان کې خپل فعالیتونه وځنډول. د خوړو نړیوال پروګرام د ختیځې افریقا د برخې مسؤول مایکل دانفورد ویلي د دې خطر شته چې دا یوازې د سودان نه بلکې د سیمې یو بحران وي.
آزادی رادیویی مجله د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو ورانی با پریخ پرونه که واوری چی با بغلان کی د غزل شپه ول منزل شو
یم محل کې شهران ټول سی وی ول د شمې بلی وی او سکون وی آرامي شو یال د بعد غزل ویل د دکلم کول یو زنګړې کیف لري.
په هلمند کې د ترنم سیالي تر سره شو.
ډیر مو د بعد مو انتظار ګل نو سپړل مست هلمند سن شو.
د ډاکټر زرین انزور سره د دوی پر یوه نوي چاپ شوي کتاب شخېدلیم.
ټول هغه دلایل مې ورسره یو ځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، دریم دا دی.
د امریکا د وینسکانسن پوهنتون په نصاب کې ملي اتڼ شامل شو. دا به هم واوري چې په کندهار کې اوس پر نجونو هم نشا ویل کیشی.
زو کڑی منجلی ده دا اسمان سپین سپوشمی ده واوا دا گل غوطی ده پا غنچو که ده گلانو امین که مؤمنانو.
نور مطالب هم دارو. شپا چوبتیا او شور پا بغلان که غزل شپا پا هم دست فزاکی ول منزل شوا. د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې شاعرانو او د ادب مینوالو یو ځل بیا د پسرلي و شپه په شعر رنګینه کړه. خو بیا ځلی د دوم کال په مخه د بهیر له تالاره بهر جزئیات په دې راپور کې.
په بغلان کې له وو کلونو راهیسې هر پسرلی بغلان ادبي بهیر د غزل شپه لمانځي. د ځلی د غوی په پنځمه د ورځ شعرونو او ترنم ته ځانګړې کړې وه. دا بغلان ادبی بهیر دا مشرتابه غړي عبدالوهاب مومند د دې غونډې په اړه چې شاوخوا 15 شاعرانو او شعرخوخو پکې برخه اخیستي وه ازادي راډیو ته وویل.
سکال بیا بغلان ادبی بهیر د غزل په ترانوي غزل شپول مزله د کندوز فرهنګي زوارانو شاعرانو په ګډون همدارنګه د پرخبري خارګوټي شاعران او دی مرکزی بغلان شاعران پښتون بغلان ادبی بهیر د شپنور مزله سکال په یو خاص ډول باندې په یو دیره کې چې د بغلان ادبی بهیر غړی تاج محمد جاهد په قربتوب د دوی په دیره کې د شپنور مزله سوله په ډیر ښکلي بڼه باندې او شاعرانو د زړه خواله په شعر بڼه باندې د دې شپې پترسکی وویلی او د زړه خواله د شعر په ژبه باندې وکړه.
د غزل شپه لا دیار لسوا 1995 کال راهیسې بغلان ادبی بهیر لمانځي. دی بهیر با پخوا دا غونډه د بهیر په تالار کې نیوله، خو له دوو کلونو راهیسې دیرو ته مخه کړې ده چې د غونډې د ځینو برخوالو په باور له ښار او بازار څخه لري په دیرو کې د شپې سکوت څنور زیاتېږي. دا بغلان ادبی بهیر یو بل مشر عبدالمبین ساپی دا تیر اونۍ د غونډې پاړه چې چارې څنګه تنظیم شوې وي ازادي راډیو ته په رالیږلې پیغام کې وویل.
لومړی سر کې شهرانه ټولېږي بل چې ماخان منځوسو ځینې کوچنی کوچنی ادبی بحثونه کېږي په اجنډا کېږي ترتیب برابرۍ کې بیا ډوډۍ خوړل کېږي وروسته له هغې ډوډۍ نه متصل د ماسختن مونځ کېږي او بیا بل د هغې د غزل شپې لپاره یو ځانګړی محیط چې دی هغه داسې برابرېږي چې ګروپان ټول خاموشیږي، هلته مصنوعي رڼا نه وي، برق یا درخم مسایل نه وي، نو هلته ډیوې بلیږي او د ډیوې په رڼا کې سمه لږ رڼا ده، شاعران عملته سره غونډېږي، یو ډیر تام سکوت وي، ډیره مطلق خاموشي وي چې هیڅوک په ډول کوشنی کوي چې مجلس خلال کې خبرې وکړي، یوازې هغه ویندوی چې کوم شاعر دعوت وي هغه ځي په همدغه حالاتو کې چې هوا لږ څه تیاره وي او رڼا وي یوازې د ډیو وي وغه شاعرانه احساس فوق العاده پاره دلی نو ال تخپل غزل وړاندې کوي او ډیر په ځنګړي شاو سره دکلمکی او د ناس کسان دغه دکلمینه خوند اخلي او د غوړدل او ډیر آرام سکون او یو ځنګړی احساس لري چې غل بتل د موجود وسل ډیر خدر کوي سی به چونه غکسه ده نه موټر څه دی نه خلک څه دی نه مرش څه دی نه دی ټولنه دا ډیر بیروبار څه دی ډیر آرام شپا آرام حالت او د شیر او غزل روح ته انسان ډیر خبر نه وته چې خوند اخلي او په ورپسې دی کې البته شاعران خپل شعرونه وایي دا تر ډیره وخت دوام کوي ممکن تر ټوله سوي بجې بازن تر دو بجو شپه هم دوام کوي کله چې ادبي تنده خړو باسي اشعاران چې خپل اشعار ولوستل په دې کې ترنمونه کېږي چې دوه درې اشعار وروسته غزل وروسته بیا ترنم غزل نه ترنم کېږي او په دغه ترتیب باندې هغه اصلیت چې دی د غزل شپې سکوت دی چې باید ټول خاموشي او هغه په یو خاص انداز یا په هغه چاپریال چې ورته جوړ شوی دی په هغې د غزلونو د کلمه او د اشعارو وړاندې کول دي.
ښاغلي صافي زیاته کړه چې د غزل شپه د نوو شاعرانو د ودې لپاره او د مشرانو د ادبي تندې د خړوبولو لپاره اغیزمنه ده. په ځانګړي ډول شاعرانه فضا د دې اغیز تاثیر زیاتوي. د غزل شپه غونډه کې شاعر ضیا سمیر خپل غزل ته سیاسي رنګ ورکړی و. په افغانستان کې له روسي سیاسي تحول را وروسته ترنم ته توجه زیاته شوې ده. د غزل شپه په غونډه کې ځینو برخوالو ترنم ته مخه کړه. عبدالله رحمانی او عبدالقدوس شریف په ګډه ترنم وکړ. څوارلس کاله کېږي بغلان ادبي بهیر د مرکزی بغلان په ولسوالۍ کې فعال دی. دا ولسوالۍ د سولې په کلونو کې د بغلان مرکز و، خو د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پرمهال په دې سیمه کې جګړې تودې شوې. نو د وخت حکومت د بغلان مرکز پلخمري ولسوالۍ ته انتقال کړ چې له هم د بغلان مرکز په پلخمري کې دی او اوس له پلخمري نه هم شاعران او لیکوالان د بغلان ادبي بهیر په غونډو کې د ګډون لپاره مرکزی بغلان ولسوالۍ ته ورځي.
د بغلان لا ترنم به د هلمند ترنم ته مخه کړو. په هلمند کې وی سیمیز رسنۍ د شاعرانو او نعت ویونکو ترمنځ د ترنم سیالي ترسره کړه. د دې سیالۍ برخوال وی دا ډول هڅې د ادبي ټولنو او فرهنګیانو ترمنځ د هڅونې انګیزه ورکوي. په دې اړه زموږ د همکار بصیر الله قادل راپور لا ترانم سر پیلیش.
دیر مود آباد مو انتظار گل نوس پڑل مس دل من سم شوچ انار گل نوس پڑل مس دل من سم شوچ انار گل نوس پڑل
محمد رفیع بختیار هغه شاعر چې د سکون رادیو د ترنوم په سیالۍ کې لومړی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي په اوسني وخت کې شاعران او لیکوالان هڅونې ته اړتیا لري چې دا ډول سیالۍ جوړول ورته یو ډول انرژي ورکوي. ښاغلی بختیار وایي په لری پرتو سیمو کې ډیری تکړه شاعران شته چې د ټولنې له سترګو پناه دي چې دغه ډول سیالۍ کولی شي راڅرګندې کړي.
شاعران ناتخوانان هر څوک په هره برخه کې اول خو دا تشویق ته ضرورت لري. دا یو ښه ذریعه ده، ښه وسیله ده. موږ داسې استعدادونه د شاعران لرو چې هغه پټ دي، نو که دغسې سیالۍ په لاره واچول سي نو زموږ شاعران موږ ناتخوانان به خلک وپیژني.
عبدالجبار مظلوم چې د هلمند د نادعلي ادبي او فرهنګي ټولنې غړی او شاعر دی، د سکون راډیو له لورې په جوړه شوې سیالۍ کې دوی مقام ترلاسه کړی دی. نوموړی وایي
خوشبختانه چې په هغو سیالیو کې مې دوهم مقام ترلاسه کړی، ډیر خوشاله یم او منندوی هم یم له دغسې رسنیو چې هغه د ناتخوانانو لپاره کار کوي. دا زموږ لپاره یو غټه خبره وه.
کتاب ل جوړ دی او دا گوتی دا قلم دی غربت لجم پریش دا وقت نا محترم دی تو پکا د دی تیرو مر حساب را سر وکړه تڅکړی دی وایستا کوم کارون سم دی غربت.
بل پلو د سکون سیمایزي رادیو مسؤل حافظ احمد نصرت وای دوی د نورو ادارو په همکارۍ او مالی ملاتړ د هلمند بیلابیلو ادبی ټولنو د شاعرانو او ناتویونکو ترمن سیالي جوړ کړی و. نوموړی وایي له دې سیالیو هدف دا دی تر څو له یوې خوا شاعران او ناتویونکي وهڅول شي او بل پلو د ترنوم کولو فرهنګ وغوړېږي.
سکون رادیو په لومړي ځل په هلمند کې د ناتویونکو ترمنځ یوه ډېره مهمه او شفافه سیالي را پیل کړل. دې سیالۍ کې موږ د هلمند په سطح د شلو تکړه او ټاپ ناتخوانانو سره خبرې وکړلې چې د دوی لپاره بیا موږ یوه خپرونه جوړه کړل د ناتویونکو سیالي په نوم چې دا له شنبې تر چهارشنبې لپاره شپه خپرېدل. یو ناتخوان موږ پکې مېلمانه کوي. شل خپرونې مو ورته جوړ کړې. شل مېلمانه دغه ناتخوانان مو هرې خپرونې ته راغوښتل. هغوی پر ناتخوانۍ او پر ژوند او پر ترنمونو پر دې شیانو ورسره غږېدلو چې مستقیم اورېدونکو مو اړیکې نیولې. هغوی هم پوښتنې لرلې.
ښاغلی نصرت وایي دوی د ناتویونکو لپاره د خپرونو تر جوړېدو وروسته پر خواله رسنیو د ټاکل شوو ناتویونکو لپاره رای ټولونه پیل کړه چې له بېلابېلو پړاوونو وروسته پکې له لومړي تر څلورم مقام ناتویونکي غوره شول. هغه وایي د شاعرانو او فرهنګیانو ترمنځ دا ډول سیالۍ به دوامداره وساتي. دا چې ترنوم څه معیارونه لري او ښه ترنوم څه ډول کېدلی شي، ځوان شاعر او ترنوم کوونکی بخش جمال کریمي په اړه ازادي راډیو ته وویل.
ترنوم د غږیزو هنرونو له ډلې یو هغه هنر دی چې د معیارتوب لپاره د ښې حنجرې تر څنګ د ښه شعر انتخاب د یوه مناسب او ښه کمپوز جوړول ورته ډېر اړین دی. د دې تر څنګ بله مهمه مسأله هغه پکې د شعر روح سره بلدتیا پیدا کول، د هغه احساس موندنه چې په شعر کې پرته ده. د دې تر څنګ یو بله مهمه مسأله پکې د الفاظو کلماتو درست ادایانه ده.
ترنوم چې د شاعرانو ترمنځ په مشاعرو او ادبي غونډو کې دود دی ګڼ شمېر مینوال لري. په ډېری مشاعرو او ادبي مجلسونو کې شاعران د خپلو زمزمو او ترنوم له لارې غزلونه او شعرونه لا ښکلي کوي او ځانګړی موسیقیت پکې پیدا کوي.
ژوند مې هم غسې بې خوند دی زوم غسې ژوند مې هم غسې بے خوندا دے زوم غصے یاران نے
ټینګو مگر نن محفل توار نغلم یاران میٹنگو مگر نن محفل توار نغلم دوی حت من تارا یاد ویو زبیا مرم حغسی ژوند می هما غسی بی خوندار
لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکی
په ازادي رادیوي مجله کې واوري
لنډي کیسه شعرونه پر کتابونو تبصره
په رادیوي مجله کې واوري
وړاندې په دې خبرونه کې شعرونه لرو د پروین ملال او ځوان شاعر امینه فنا شعرونه خوسم د سیمو د هاشمی خبرندوی ټولنې مشر سید اصغر هاشمی د یو کتاب له چاپېدو خبروي.
هاشمی خبرندوی ټولنې د ډاکټر صاحب محمد زرین انزور د پښتو ژبې درې لومړني ناولونه کتاب چاپ کړی دی. دغه کتاب کې د پښتو ژبې د درې لومړني ناولونو یادونه شوې ده. په دوی باندې یو ډول تحقیقاتي او پرتلیس کار شوی دی او هغه دلایل ښودل شوي دي چې دا لومړني درې ناولونه په کومو دلایلو سره یې موږ او تاسو ویلی شو چې دا دي. دغه کتاب په 400 مخونو کې هاشمی خبرندوی ټولنې چاپ کړی دی.
په افغانستان کې د تریو لومړیو ناولونو په اړه یو شمېر مقالې خپرې شوې دي چې اکثر یې سره هم نظر نه دي. نو په افغانستان کې د درې لومړني ناولونو کتاب له مؤلف ډاکټر زرین انزور څخه به واورو چې د څه په استناد دوی دا حکم کوي چې پټه مینه د برهان الدین کوشککی، دوه سره مین ورونه د محمد رفیق قانی او بې تربیته زوی د نور محمد ترکی هغه لومړني درې ناولونه دي چې په افغانستان کې په پښتو ژبه چاپ شوي دي.
زما هدف د دغه کتاب لیکلو نه او بیا دغه درې واړو د متنونو د چاپ نه دا و چې په دې اړه کوم اختلافي ټکي چې دي او یا په څېړنه او تحقیق کې نیمګړتیاوې چې تر اوسه پورې موجودې دي هغه مسله نور حل شي او یو پریکړې نتیجې ته په دې اړه ورسیږو. نو لاندې قبل هم دغه تحقیق ترسره کړ. اختلافي ټکو ته اشارې د دې لپاره لازمې وې چې موږ اول کې دغه دغه اختلافي ټکي راڅرګند کړو چې دغه لیکوال دغه دغه نظریات لري او بیا زه خپل نظر وړاندې کوم. لنی که ما په افغانستان کې د دې درې لومړنیو پښتو او چاپي ناولونو په اړه چې کوم بحث کړی دی تلي منابعو ته مې مراجعه کړې ده، یعنی دویم لاس او دریم لاس منابع نه دي، اصلي منابع دي چې ما مراجعه ورته کړې ده. مثلا څنګه په اول ځل دغه لومړنی پښتو ناول په کوم ځای کې چاپ شوی دی، بیا په کتابي بڼه چیرته چاپ شوی دی، کله چاپ شوی دی، او دویمې او درېمې همداسې. نو زما نظر دا دی چې دغه اختلافي ټکي ما راوړي دي او ټول هغه دلایل مې بیا وروسته ورسره یوځای کړي دي چې په دغه دلایلو باندې لومړنی پښتو ناول دغه دی، دویم دا دی، درېیم دا دی په افغانستان کې پښتو چاپي ناولونه.
په دغو درویو ناولونو کې انصور صاحب د پټه مینه، دوه سره مین ورونه او بې تربیته زوی کې له نقدي اصولو ساس په نظر کوم یوې نسبتا ډیر د ناول په اصولو برابر لیکل شوی؟
دې ته باید فکر وي چې دا فن کې درې لومړني پښتو چاپ شوی ناولونه دي. کله چې موږ دغه خبره کوو چې دا لومړني پښتو ناولونه دي، نو دا مو باید په فن کې وي چې د نن د معیارونو په اساس یا د نن د ارزښتونو په اساس چې د ناول د پاره یا د ناولیت لپاره مطرح دي، ممکن ده په ځینو کې ډیر کم وي، په ځینو کې به یې زیات وي. په هر صورت زه خپله په دې نظر یم چې دغه درې واړه ناوله چې موږ ته بحث کوو، پټه مینه د برهان الدین کوشککی قلم لیکل شوی اثر دی، دغه کې دیتا پام پا کار دی چه دا یو دول دا سوژی لکبلا دا سیده لکه و بحرانه ناول مگر تو پختوری کل شوه دی او جبانه نده لکتر لگه منگتا تروس پوری دا نده معلومه شوی چه دا دیتا کم مشخص اثر جبانه بی خو دا پا دا پا دیر لسوا اول لس هجری المریز کال که لمره پا اصلاح ورسپانه کی دا داغه وخت په اصلاح ورسپانه کی چې خپل برهان الدین کوشته کی دا اصلاح دا ورسپانه مسئول مدیرو دا چاپ شوی دی او دا لړۍ د ناولونو یا د ترجمه او یا د خپل لیکلو ناولونو سلسله هم د دې ځای نه شروع شوی ده. هلته ورته لیکل شوي دي چې دا د دې داستان سوژه چې ده دا له بهرنیو مطبوعاتو څخه اخیستل شوې ده مگر مشخصه ژباړه نه ده، یعنی یوازې سوژه د کوم بهرنیو مطبوعاتونه اخیستل شوې ده. جالب اثر دی او زما په نظر په لومړني ناول یا موږ ورته ویلی شي ناول یا منځنۍ کیسه پټه مینه یو جالب اثر دی او جالب موضوعات هم لري. زما په نظر د ناول لیکنې ډېر خصوصیات په دغه اثر کې شته دی. دویم اثر چې دی هغه دوه سره مین ورونه، دا هم بیا مسلسل په دې پسې په اصلاح ورځپاڼه کې په 1418 کال کې دا چاپ شوی دی او دغه کال بیا دا په پاورقي کې چې د لمن لیک کې چې د اصلاح چاپ شوی دی ورسره په کتابي بڼه هم دا د اصلاح د ادارې له خوا خپور شوی دی. په دې کې هم ځینې البته لږې اوږدې قیسې کله کله لږ ځینې ستړي کوونکي ډیالوګونه او خبرې شته خو عمل کولی شي، خو د لومړنیو داستاني اثارو په توګه موږ ته خپل خاص ارزښت لري. درېیم ناول چې هغه د نور محمد تریکي ناول دی او بې تربیته زوی، هغه په 1919 کال کې کابل مجلې دغه وخت پښتو ټولنې د کابل مجلې په دریو ګڼو کې چاپ شوی دی. دغه ناول باندې موږ ډېر زیات بحث نشو کولی ځکه چې دا متاسفانه نیمګړی چاپ شوی دی، یوازې درې برخې چاپ شوي دي، بشپړ زموږ په ګلاس کې نشته دی چې ډېر بحث پرې وکړو. خو زموږ په لومړنیو ناولونو کې حسابېږي او لاندې کابل خپل ارزښت لري. دغه اثر بیا وروسته په دغه وروستیو کلونو کې بیا ښاغلي ډاکټر ژړک دا د یو په کتابي بڼه هم خپور کړی دی او له نیکمرغه زما په دغه جون کې چې د درې ناولونه دي دا هم په بشپړ ډول د اصلي متن نه چې د کابل مجلې نه راخیستل شوی او خپور شوی دی.
د همدې ناول په اخره کې لیکل شوی دی چې نیمګړی، یعنی همدغه نیمګړی برخه تاسو بشپړه خپره کړې.
همدا کومه چې پاتې ده او شته دی او په کابل مجله کې راغلې ده، دا همدغه برخه راغلې ده. متاسفانه بله برخه یې هېڅ پیدا نه شوله. د نور محمد تریکي په ژوند کې هم دغه نوره پیدا نه شوله. غالبا هلته په دې باندې بحثونه هم شوي وو چې دا همهلته ورکه شوې ده، نوره نو بیا نشته دی. خپله د لیکوال سره هم وروسته د دې کومه کافي نه وه. له همدې کبله د هغه نور ناولونه چې هغه موږ ته خپل خاص ارزښت لري، هغه په جلا ډول بیا کله چې هغه واکمنۍ ته هم ورسېده او د واک پر ګدۍ هم کېناست، هغه ناولونه بیا چاپ کړل، په ښکلې بڼه یې چاپ کړل. مګر بې تربیته زوی د همدې خاطره چاپ نه کړ په هغه وختونو کې چې دا نیمګړی و.
د همدې نیمګړی ناول په مقدمه کې نور محمد ترکی دې ته هم اشاره کړې ده چې دی له وصول سره آشنا نه دی په علمي ډول باندې، لیکن وروسته لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه، د یو مطرح لیکوال دی د افغانستان د ناول لیکوالو په لیست کې چې وروستي ناولونه یې بیا وروسته خپاره شول. انصور صاحب، بیا هم که همدې موضوع ته راشو، د کرکټر کښنې له پلوه، د پلاټ له پلوه، د داستاني نثر له اړخه، د صحنو له اړخه، په دغو حسابونو باندې په دغو درو ناولونو کې تاسو څه فکر کوئ چې کوم یوې له زمان نه پرته په هنري حساب باندې خپل ارزښت لري؟
اول خو لکه ما چې په پایل کې هم دې ټکي ته اشاره وکړله، د ځینې معیارونو چې نن موږ ته مطرح دي په داستانی ادبیاتو کې د نړۍ د په داستانی ادبیاتو کې په ناول لیکنه کې خای چې ډېری برخې دلته غسی نه وي، یعنی موږ چې کله څېړنه کوو یا کره کتنه په دغو آثارو کوو دا مو په پام کې وي چې دا لومړني آثار دي. لکه تاسو اشاره ورته وکړله نور محمد طریقي د دغه آثار دغه بې تربیته زوی په سریزه کې همداسې کلي دي چې یعنی دا لومړنی کار دی، یعنی دا مگر روسی آثار چې دي مثلا د بنګ مسافری ده یا څاړه ده یا سپین دی یا سنګسار دی دغه دا بیا جالب شیان لري سړی ډېر پرې بحث کولی شي د کره کتنې د اصولو په رڼا کې او هغه لیکنه یې نثر یې خو دی لومړنۍ لیکنه ده او همدې دغه خاطر موږ ته ارزښت لري چې یعنی په دا داستاني کار کې د لومړنی کار دی. زه خپله داسې فکر کوم چې په دغو درې وړو کې دا لومړنی اثر زما په نظر مخصوصا د کرکټر خنې له کبله او د کرکټرونو د ښه معرفي له پلوه حتی له رواني اړخه ډېر جالب شیان لري. دا د برهان الدین خوشکتي په پټه مینه کې دا د انسان دننه روان څنګه زوریږي، یو مینه د چا سره کوي چې دته یو ډول ناوړه هم ښکاري خو دغه مینه شته دی او دغه رواني نظر هم دی خوري د ځان سره او حتی دغه وروسته چې بیا کمې پیښې په ده باندې راځي او یو ډول رواني ستونزو سره د کرکټر مخامخ کېږي دا هم د دې څېړل هم جالب دی. د دې کرکټرنو زما په نظر باندې مخصوصا د کرکټرونو په ژورتیا او څېړنه کې د برهان الدین خوشکي په پټه مینه کې موږ جالب اړخونه لیدلی شو او د صحنو په تصویر کې هم نسبت دی نورو دوو اثارو ته.
لا انزور صاحب څخه په مننې پرې خبرونه کې وړاندې د یو په زړه پورې دود نشه په اړه اورېدلی شئ. نشه څو لنډې مصري وي چې په پای کې دعایا بند لري او د ماشوم د زیږېدو په درېیمه یا اوومه ویل کېږي. د سوشل ټاپکس په نوم کتاب په ننګرهار کې ختیځ خپرندوی ټولنې چاپ کړی دی. په دې کتاب کې هم انګلیسي متن شته هم پښتو. د کتاب پر پوښت لیکل شوی دی چې لیکوال او ژباړن حضرت عثمان نوري. د ښاغلي نوري څخه به واورو چې هدف یې څه دی، چې څه ژباړل شوی، څه لیکل شوی.
په کتاب پښتې باندې پښتو ټولنیزې مقالې په پښتو هم لیکل شوی او همدانوم په سوشل ټاپکس انګلیش پښتو هم لیکل شوی. نو لکه څنګه چې د کتاب له نوم معلومی کی چې دا ټولنیزې مقالې دي د افغانستان د دود کلچر فرهنګ او عنعنات ته په کتو یا دلته داخل کې چې دا کوم ټولنیز موضوعات موږ لولو دغه پښتو موضوعات راخیستل اول په پښتو لیکل شوی دي. کین لوري ته د کتاب انګلیسي د کین لوري نه همدغه سې لیکو بیا په ښي لوري کې همدغه مطلب کټ مټ په انګلیسي هم لیکل شوی دی. نو ځکه خو ریټ ان ترانسلیټر هم لیکل شوی دی، یعنی یو ځل پنځول شوی او بیا هم دغه ژباړل شوی دی.
نوري صاحب فهرسته چې زه ګورم هم پکې داسې څه تر سترګو کېږي چې له جغرافیې سره ارتباط لري لکه د افغانستان لنډه پیژندنه، او هم داسې څه پکې شته چې د افغانانو له کلتور سره ارتباط لري لکه میلمه پالنه. خو ځینې سرلیکونه بیا له نوم نه لوستونکی نشي درک کولی لکه یوازیتوب.
بالکل، په دې کې ټولنیز موضوعات زیات دي. د افغانستان لنډه پیژندنه چې موږ ورته پر اخیستم په همدې خطر باندې چې یو خو زموږ نیت دا و چې په لومړیو کې خو نیت دا و چې دا کتاب دی فری بڼه باندې کوو په آنلاین کتابتون کې دي پر لیکه کو څو په خارج کې یا د افغانستان بهر هغه هیوادوال شي چې وی دی یم تاسو کورنۍ زیږیدلی دی غوډه د افغان لیکوالانو لیکنې ولولي. نو دغه موضوعات هم په نظر کې نیولې خو بیا چې دلته ختیځ خپرندوی ټولنې د کتاب چاپ ته ټټر وهنه په دې خطر باندې د موضوعات په کې زی په زی پاتې شو. ټولنیز موضوعات هم په کې د افغانستان د جغرافي حق نه دغه شین چې د پندې خطر په کې زی پرځې شي. خو دغه ټولنیز موضوعات به خې زیات دې مې کړم بیا دغه شان ده
دا یوازې ټوب نه مطلب څه ده د دې عنوان لاندې کوم موضوع تاسو راخسته
په دې کې د یوازې ژوند یا فرزندغه د ارواپوهنې نگانه مونږه ته د یوازې ټوب ژوند څومره ننګ انتشابيري یزنی خلک غوړ یوازې دی اوسېږي په ټولنه کې غنه غنه ګونو بیروبار نه خوخي وي یا فرزند اندیښمن کیږي. دغه موضوعات پکې کټ مټ راخیستل شوي دي په پښتو ژبه باندې، بیا په انګلیسي باندې همدغه کټ مټ ژباړل شوي هم دي. که دواړه ولولي سړی حتما ترې زده کړه کولی شي.
له لیکوال ښاغلي نوري څخه مننه.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو
د آزادی رادیو مجله په دې برخه کې غبرګ شعرونه لرو. لومړی هم د پروین ملال شعر.
کی دل اسونه به پر مر ولیکم، رونا بوا خلمس پی دی به پر سحر ولیکم. د گل تر شوند براتوی لکنه خط سما، د گل پر پانو برنگونه معطر ولیکم. د وژمو خیال به دسپرلی پلونو کی وکرما، شنی ارواگانی به زنگل تپن نشتر ولیکم. دستور بار با د بنو تر قلم و با سما، په کائناتو کې په خپل نوم پر قمر ولیکم. زه به ملاله سم، پروین بسم، زهره بسما، زه به وغاړې ته د نیمې شپې گوهر ولیکم. زه به وغاړې ته د نیمې شپې گوهر ولیکم.
لشاعر او لیکوال آغل ملال څخه په مننه چې دا شعر پر آزادی رادیوی مجلې لورولی وو. اوس هم د ځوان شاعر آمنه فنا شعر د روی په شخ.
ما تیاری رڼا نکړې، زه چاته ډیوه نشوم. ما تیاری رڼا نکړې، ز چا تھڑی ونشوم. غلی غلی سوزما، شور نکڑم لمبا نشوم. دیت مینا موایا، دا خو مین توب ندی. دیت مینا موایا، دا خو مین توب ندی. ترا پس مر نشوی، ز در پس مر نشوم. سخت و ده هجر شپا، دوارو درد غستی و. سخت و ده هجر شپا، دوارو درد غستی و. تا تا هم خوب ندرت، زه هم هیچ ویده نشوم. وچه با ده چه وچه، دوم رنا کردو که هم. ستاز لرا نطور نشو، زل تا خب نشوم. نما سکون در کرلو، نتاش رنگ ولیم. تک ما تو رز نشوی، زهم تا تشب نشوم. دادی سکانی وکری، یو دیورم کم دریاب. دادی سکانی وکری، یو دیورم کم دریاب. داسی دی فنا کرم چه، زان تا هم خکارا نشوم. داست دی فنا کرم چی، زان تا هم خکارا نشوم.
لامین فنا پا مننی لشیر با اتن تمخه کرو. ملی اتن دا امریکا دا وینسکانسن پانتون پا نصاب کشامل شو. وینسکانسن پانتون لنن یو سلو چلو را بیا کال مخی تأسیس شو. دا پانتون دا امریکا دا متحد یالتونو دا وینسکانسن یالت تر طولو پخوانه پانتون ده چه دا مدیسن پشار که ودان شوه ده. دی پانتون پا 2012 میلادی کال که چه باندی یو لسو میلیون دالر پا چیرو نو ولگول. دا یو راپور لمخی چه دو کال مخی خپور شو پا که وینسکانسن پانتون دا طول نری شپش پندوسم مهم پانتون گرنل شوی و. البته پا زینو نور راپورونو که دا پانتون دا نری یو پندوسم مهم پانتون حساب شوی ده. وینسکانسن پانتون شل پانزی او چانگی لری چه پلسکونو زر محسلین پا که درس وی. ملیاتن د دې پانتون د سیاسي علومو د استاد نجیب آزاد په لوځلو د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه په نصاب کې شامل شوی. په دې اړه به نور له ښاغلي آزاد څخه واورو.
تقریبا کابو د شیوان شوران دی یو برنامه و چې د پانتون نور استادان هم دعوت شوي وو. پکې زه چې هغه محفل ته ورغلم نو د هغه پونځي د رئیس سره معرفي شوم او ما ویل چې په دې د ښکلو هنرونو د ډپارټمنټ د دانس په ډپارټمنټ ښکلو هنرونو د پونځي د دانس ډپارټمنټ کې بیلابیل دانسونه لکه د هند کلاسیک دانسونه په کې دي، له عربي په ځانګړې توګه ایجپشن دانسونه په کې وسول. نو ما دا خبره د رئیس د سوریا د کماسک چې دې ممکن وي د افغانستان ملي اتحاد، البته هغه ملي اتحاد نه تشریح کوي، نو د دې اړه نو غوښتل چې زه مفصل پروپوزل شکل ورته ولیکم او د افغانستان د ملي اتحاد هغه ټول تاریخچه چې تر اتل نه دی دا تاریخچه یې خوښه شوله چې دا زرګونه کاله تاریخ لري او دقیق تاریخ نه دی معلوم چې کله پیل شوی، خو زرګونه کاله راهیسې دا افغانستان کې په ټولو پښتنو سیمه کې هغه د کرشي هغه لري هم خلکتس کېږي او اتل کوي. نو ډېر نو څه د خپل بورډ آف ډایرکټرز دی هم مدیریه بورډ یې هغه کښېناستی په دې باندې خپل سرچینو په دې خبر بتمنې کړی دی. نو په دغه ډول باندې دا ومنله او ډېر خوشحاله سوره او دا یې د ښکلي هنرونو د پونځي د
په نصاب کې د اتن شاملېدل یعنی څه؟ یعنی څه به کوي اوس
د اتن د ملي اتن په نصاب کې داخلېدل په دې معنی چې کوم محصل هم چې د داس ډپارټمنټ یا د ښکلي هنرونو د پونځي څخه د داس ډپارټمنټ کې ډیګري اخیستی فرضیږي هغه به هروم مرو دا هغه ملي اتن زده وي، یعنی هغه ماینر کې به هم وي په میجر کې به هم وي.
د اتن خو بیلابیل ډولونه دي. یو وخت ما یو مقاله لوستې وه په هغې کې دا راغلي وو چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی. که چیرې دا خبر رښتیا وي نو دغه د ویسکانسن پانتون محصلین به کوم اتن زده کوي؟
دې حق له خو زه نه یم خبر چې 2500 ډوله به وي که به نه وي، اما هغه څو ډولونه چې هلته دوی مختلف ډولونه پریکټس هم اوس کوي او په پروجیکټور باندې دی مختلف زما په مرسته باندې دی مختلف ډول اتنونه پیرا کړل، لکه هغه لوی اتنونه چې غته مثلا وزیر اتن ویلی شو، مثلا د پټوال اتن او بیا لوی پکتیا کې بیا بیلابیل ډولونه لري، د زازو اتن، مثلا د منګال اتن او د احمد زوی اتن، او په کل کې بیا ملي اتن چې هغه اسانه شکل بل ملي اتن د پایل دی، او بیا په څنګ کې دغه نور ټپونه چې دي چې بیلابیل ډولونه لري، البته دا لوی ډولونه چې ما یې یادونه وکړه دا به ټول دی هغه پریکټس به کوي، اما هغه چې په نصاب کې شامل دی هغه د افغان ملي اتن په نامه باندې شامل دی، هغه چې عموما ټول افغانان د ملي اتن په نوم، یعنی یو ډول دی هغه اصل ډول دی هغه هغه په نصاب کې شامل دی. نو دغه لوی ډولونه چې دي دا به ټول دی پریکټس به کوي.
وروسته له دې چې اتن په نصاب کې شامل شو نو دا امکانات هم شته چې دغه محصلین که نارینه دي که نجونې دي کېدای شي چې دوی له اتن سره دلچسپي پیدا شي او په دې برخه کې تحقیقات وکړي، لکه مخکې چې ما تاسو ته وویل چې ځینې کسان دا کوي چې شاوخوا 2500 ډوله اتن تر اوسه پورې ثبت شوی دی، ممکن دوی بیلابیل ډولونه سره پیدا کړي، څرنګه دغه تمه لري او هیله لري؟
او بالکل لکه مخکې چې ما یادونه وکړه د دې پونځي څخه فراغت یا څلور کاله هغه درس یې ویل، په دې معنی چې دغه عملي یا فزیکي دانس دی که هغه اتن وي که نور ډولونه وي هغه یوه برخه ده، اما هغه مهمه برخه د دې دانسونو د هر دانس هغه ریسرچ دی، څېړنه ده، په هغه باندې مضامین لیکل دي، په هغه کې بیا د فراغت وخت کې دوی خپل تیسز لیکي، هغه تاسو مونوګرام ته وایو مونوګراف ته وایو، هغه لیکل کېږي او هغه مجبور او مکلف دي چې یو نه یو دانس وټاکي او په هغه کې ممکن یو برخه لکه مثلا د اتن ټاکل کېږي، په هغه کې یو ډول اتن باندې ریسرچ کېږي او بیا خپل تیسز وړاندې کېږي. نو دوی مجبور او مکلف دي که چېرې ریسرچ ونه کړي او په دې باندې مقالې ونه لیکي، تیسز پر ونه لیکي، خو دا د فارغېدلی نه شي. نو د دانس کولو تر څنګ، د اتن کولو تر څنګ، دوی دغه د ریسرچ برخه یې څېړنه برخه مجبور دي.
آزاد صاحب مننه. اوس په د وسکانسن د پانتون د ښکلي هنرونو د پنځه د محصلینو د اتن د نخمی یو برخه د آزادی راډیو مجلې لاوریدونکو سره شریک کړه. په کندهار کې لا هم نشه ویل دود دی. مخکې به نشه یوازې په هلک ویل کېده، خو اوس دا دود مات شوی او بیا شمېر خلک پر خپلو زیږېدلو لونو هم نشه وایي. نشه څو هغه لنډو مصرو ته ویل کېږي چې کله ماشوم وزېږي، بیا څو ورځې وروسته د ماشوم دوستان راټولېږي او د شکر ایستلو په هدف نشه پر وایي. په دې اړه نور تفصیل د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې.
یا رب کردگارا
دا ترنم ویم کی د ماشوم د کورنی لخواره غشتل سوی او پر ماشوم باندې نشر وایي. نشرات سولندی مصری دی چې په پای کې دعایا بند لري او پامین ویلو سره پای ته رسیږي.
یا رب کردگارا یا چای پوارې کړه را سره پستې شې دې کړه کولا او کول چیکرا پدرو سان قطار قطار یا رب کرجگارا
کله چې په پښتني ټولنه کې ماشوم یا کوچنی وزېږي، بیا د مسجد ملا یا هغه ترنم ویونکی له زېږېدنې څخه درېیم او یا هم اووم ورځ راغواړي او د خوشي او شکر ادایینې په خاطر نشره پروايي او د نورو کوچنیانو لخوا امین پرویل کیږي.
بشر روزلی مور دی د مور دستر ګتور دی ولا نور باندې تور دی بل مور نسپلار یا رب کرجګار تا شر د ټول یو دی هغه د مور پلو دی پلاس کیه جلو دی ټولړی خپل مهار یا رب کرجګار
د نشرې په پروګرام کې د ماشوم د کورنۍ لخوا مېلمستیا جوړیږي چې شیدې، کیک یا هم نور خوراکي توکي پکې وي او د پروګرام په پای کې د ماشوم نوم حاضرینو ته اعلانېږي. د نشرې یو ترنم کوونکی شیر محمد چې د خپل یو ملګري سره د خلکو لخوا نشرې ویلو ته دعوت کیږي وایي د نشرې ځینې بیتونه د عبرت لپاره دي، ځینې عشقي او ځینې هم د خلکو د خوشي لپاره تنزیهوي.
په دې نشره کې داسې الفاظ دي چې عشقي الفاظ هم پکښې راځي او د عبرت الفاظ هم راځي. ظاهرا داسې یو خوشطبعت هم پکښې راځي چې هغه د کور خاوند ته وایي مانا شیدې راوړه و میلمانه راغلي دي و سیالان راغلي دي و چاکلیټ راوړه و نخود راوړه کلچې راوړه، داسې داسې بیتونه پکښې راځي. نو بیا دا ناس خلک څه بس خوشحالي وربخشي. او بعضې الفاظ د عبرت راغلي دي. د عبرت الفاظ داسې دي چې دا کوچني باندې ښه نوم کښېده. مانا زموږ په کندهار کې داسې رواجونه دي، د یو چا نوم خړي، نوم یې احمد وي، دی خړو ته وایي.
مخکې به نشره پر ښځینه ماشوم یا نجلۍ نه ویل کېده، خو نشره ویونکی شیر محمد بایی اوس دا دود مات سوی او یو شمېر خلک پر خپلو زېږېدلو لونو هم نشره ویونکی غواړي.
په نجلۍ هم ویل کېږي، د نجلۍ نشره هم ما سره شته. د مثال په توګه یو بیت بزت کویم.
زو کړې منجلی ده د اسمان سپین سپوږمۍ ده، واوا د ګل غوټۍ ده په غونچو کې د ګلانو امین کوي مؤمنانو.
په کندهار کې پخوانیو او هم یو شمېر اوسنیو شاعرانو نشرې لیکلي دي. موسا کلیم وحدت چې د نشرې یو کتاب هم چاپ سوی وایي نشره د پښتو د ولسي ادبیاتو د ملي نظمونو له جملې څخه ده چې شاعر یې معلوم دی.
نشره په کندهاري سیمه کې د ډېر پخوا څخه دود لري. پخوا زمانو کې به نشره د مسجد د ملا امام لخوا څخه ویل کېدله، بیا به د هغه مسجد طالبان هغه بیا راغوښتله، هغوی به بیا امین امین ورسره وایه. د پخوا څخه په کندهار کې کم ولسي شاعران چې و د هغو لخوا څخه نشرې دا دي وجود لري. اکثره په هغه نشرو کې که موږ وګورو ملایان وي، ملایانو دا نشرې لیکلي وي. ملا عبدالحکیم اخوند، ملا عبدالمنان اخوند یا نور دغسې ملایانو لیکلي دي. سید عبدالخالق هغه چې ډېر مشهور شاعر و، د هغه لخوا څخه نشره ویل سوې ده. نشره اکثره وخت په ساز کې نه ویل کېږي، بې سازه ویل کېږي. خو ځنی وختونه داسې په ساس کې هم داسې نشرې راغلي دي.
په کندهار کې د ماشوم تر زیږیدلو وروسته په خاص ډول پر هلکانو بیلابیل د خوشي دودونه کیږي، لکه د زیږون لاولي تدریمي د ښځو ځانګړي پروګرامونه، څلوېښتي یا کله چې د ماشوم څلوېښت ورځې پراسي، سرکلي کله چې د ماشوم سر وخریل سي، غاښ کوچا کله چې د هلک لومړی غاښ راشین سي، او سنتي له هغه دودونو څخه دي چې لا هم لمانځل کیږي.
نن شکر خوشالي ده د زوی مبارک ده، نو رنگ شادی ده سبحان قیامنو، شادی ده زوی په بابا لر قدر ثواب
له همدې راپور سره د ازادي راډیوي مجلې دا ګڼه رانغاړم. زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم، تر بیا.